السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته خراغلاستم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي اورې چې د ناتو سرمنشي یونس ستلتنبرګ وایي دغه تړون غړي هیوادونه خپل راتلونکي غونډه کې چې راتلونکي اونۍ کېږي پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې کې د ناتو پر رول خبري وکړي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبري کړې دي نن دا مدثر موضوع ده د همورې چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو بیګا په بګرام کې سره لیدلې دوی ټینګار کړی چې طالبان سولې ته متحد دي باید قربند کړی د کابل د مظاهرو په اړه هم راپور در خبرو خو لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو هرکلی وکړ د عبدالله پلویانو په کابل کې لاریون وکړ د عراق یو ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو هرکلی وکړ یانس ستولتنبرګ نن دغه څرګندونې په داسال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ ښاغلی ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یو خبری کانفرنس ته وویل
We welcome peace talks in Afghanistan.
افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. طالبانو ته پکار ده چې پر یو باوري موافقه د صلح کېدو لپاره واقعي جوړجاړی وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د سولې لپاره شرایط برابر شي.
په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بګرام پوځي اډه کې وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې دي وسله والو طالبانو له امریکایي لوري سره مذاکرو ته چمتووالی ښوولی دی رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې دغه ډلې په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت په سپتمبر میاشت کې واخیست چې په نتیجه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس کسان ووژل شول په پام کې د ناتو مشران په لندن کې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي ماموریت بحث وکړي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي د دې ډلې په شپږو مادو کې یو پرېکړه لیک هم خپور شوی چې د دغې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ولوست
دا وار د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلي حکومت یې پر برخلیک حاکم شي دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان یې د رایو او حقونو دفاع کوي
په پریکړه لیک د ناتو خپلواک په پریکړه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه سوې هغه 300,000 رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره د غیر بایومیټریک او تقلبي رایې دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نن ورځې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د قانون خلاف کوم کار نه دی ترسره کړی د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوي چې تر اوسه یې ابتدایي نتیجې نه دي اعلان شوي د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي علي سیستاني له پارلمانه غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ لاس واخلي د بدسل کې چې د اکتوبر لومړی د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل
تؤكد مره اخرى
موږ یو بیا ټینګار کوو چې د سولېزو اعتراض کوونکو په وړاندې حمله منه دي د اصلاحاتو لپاره د غوې د غښتنې د حق مخنیوي هم منه دي ټینګار کوو چې پر خصوصي او عام ملکیتونو حمله کول هم منه دي نفوذي کسان او د غوې متحدان دي هم نه پر خول کیږي چې پر دغه ملکیتونو حمله وکړي
د عراق وګړي په بغداد او د جنوب په نورو شهرونو کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي دوی وایي چې کارونه غواړي د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو شکېدل غواړي د سودان هیواد په دې هیواد کې د لری کړی سیوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند رنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ. تر څو میاشتنیو ناکراری وروسته د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري ګام اخیستی دی. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د وخت هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي وو. د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند د منحل او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه دی وایستل سي. دغه راز یاده کړی چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یوه کمیټه جوړه سي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1990 میلادي کال د جون له 1 نیټې راهیسې د 52 میلادي کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. په 13 اپریل میاشت کې په سودان کې پراخو اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د بشیر لرې کېدو او له څو میاشتو ولسواکۍ پلوه مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالال په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه حاصله شول. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستپول ښار کې د روسیې په چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اژانسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسیې ښځه په دې تورنه ده چې هڅه یې کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناتو د سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د دې تړون غړي هیوادونه به په خپل راتلونکي غونډه کې پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې بحث وکړي.
لیډرز ویل ټیک سټاک آف ناتوز رول
مشران به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناتو د رول په اړه باندې بحث وکړي چې د افغانستان او عراق ماموریتونه هم پکې شامل دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو مظاهره وکړه. دوی د تقلبي رایو د جلا کولو غوښتنه وکړه.
روی پاک مردم از روی ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلي.
تؤكد مره اخرى
موږ یو بیا ټینګار کوو چې د سولېزو اعتراض کوونکو په وړاندې حمله منه دي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د دغه تړون غړي هیوادونه به په خپلې راتلونکې غونډه کې پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې کې د ناتو پر رول خبرې وکړي. د ویل ناتو د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته دوام ورکوي څو په افغانستان کې د سولې لپاره شرایط برابر شي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته.
د ناتو مشان به راتلونکي اونۍ په خپل غونډه کې د تروریزم پر ضد د دې تړون پر رول تمرکز وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن جمعه وویل په عراق او افغانستان کې د ماموریتونو په شمول به ناتو د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره کلیدي رول ولوبوي.
وی ویلکم پیس ټاکس ان افغانستان.
موږ په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. طالبانو ته پکار دی چې د باوري جوړجاړي لپاره حقیقي روغه وکړي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تېره شپه ناببره افغانستان ته لاړه او د دغه هیواد له ولسمشر او امریکایي قمندانانو سره خبرې وکړې. ترامپ وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته یې کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو اوس یې غواړي. په افغانستان کې نږدې 11,000 امریکایي پوځیان میشتي. دا ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه روسي. د ناتو سرمشي د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام ته په اشاره وویل ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته دوام ورکړي څو د سولې لپاره شرایط برابر شي. په همدې حال کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردي محمد اوف نن په تاشکند کې د سیمې د هیوادونو په سرمشي ځای کې وویل له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ کلیدي برخې وي. د زیاته کړه هیڅوک تر موږ ګاونډی ښه پیژندلی او احساسولی نشي او نه د افغانستان د ستونزې پر ژورتیا او پراختیا او د دې هیواد د خلکو پر هیلو او غوښتنو پوهېدی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی چې چیرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا په مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستان بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربند ومني.
په دې کتر کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید
تیره شپه ډونالډ ټرمپ په پټه له فلوریډا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغ او کچالو پخ کړي وو ډوډۍ وخوړله. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی د موافقه غواړي خو چې هره موافقه وسي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاییده کړې چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی باوري دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړي زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب سو. هغه هیڅکله به د 2018 میلادي کال د سپتمبر 11 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګندوي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې پلویانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې د دوی خبره تقلبي رائے دی لپاک رائے جلا شي. دوی وای چې اوس وخت درې لکه رائے تقلبي دی او کمیسون دی د غرای باطل کړي کنانو خپل مظاهرو ته زور ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو راپور را لګل.
په کابل کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم زرګونو کسانو د جمعې په ورځ لاریون وکړ. د ټاکنو له کمیسیون یې غوښتنه وکړه چې تقلبي او جعلي رایې باطلې کړي. په لاریون کې د ښاغلي عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشرانو هم ګډون کړی و او د ټاکنو کمیسیون ته تر سبا شنبې مهلت ورکړل چې درې لکه رایې چې د دغه انتخاباتي ټیم په باور غیر قانوني او جعلي دي باطل اعلان کړي. د جمهور ریاست د نومان عبدالله عبدالله لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په لاریون کې ګډون کړی و وایي که د کمیسیون له لوري قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړي سل له سبب په ټول افغانستان کې لاریونونه پیل کړي. هغه وایي که چیرې د انتخاباتو کمیسیون درې لکه تقلبي او ناپاکې رایې له سیستم نه ونه باسي شمیرنه له سره پیل نه کړي له شنبې ورځې وروسته به په ټول افغانستان کې لاریونونو ته ادامه ورکړي. بلخوا د حزب وحدت مردم افغانستان رهبر محمد محقق چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله په پلوی رای ورکړې و کړکیش ته د افغانستان د تګ خبرداری ورکړ. هغه وایي کچېری د ټاکنو کمیسیون چې اوس یې خپل وکیل له لاسه ورکړې پاکې رایې له ناپاکو رایې بېلې نه کړي موږ د ټاکنو پایلې نه منو او افغانستان به د بحران خوا ته ولاړ شي. همداشان لارین کوونکو په یو شپږ مادیس پریکړه لیکي چې په هغه کې ویل سوي دا ځل به خلک حکومت اجازه ورنکړي چې په درغلۍ راسي. بلخوا د محمد اشرف خاني په مشه انتخاباتي ټیم غړی داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د عبدالله عبدالله ټیم د تقلبي رایو د جدا کولو غوښتنه کوي نو اجازه دې ورکړي چې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمېرنې پروسه پیل سي. د جمعې د ورځې د لاریون د ګډونوالو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي وایي سلګونه زره کسانو په لاریون کې ګډون کړی چې د نوموړي په وینا ډیری یې د پولیسو د ممانعت له امله نه دي توانېدلي چې د پښتونستان څلور لارې پورې ځانونه ورسوي. خو د همدې انتخاباتي ټیم وینا حکمت ساپای وایي چې د پښتونستان په څلور لارو کې له دېر زره کسانو زیات راټول سوي وو. خو د کابل د دویمې امنیتي حوزې امیر عبدالوحید نبرد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په لاریون کې له څلورو تر پنځو زرو کسانو ګډون کړی و. دا چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو خپلوا کمیسیون ته تر سبا مهلت ورکړی آیا کمیسیون چمتو دی چې درې لکه رایې باطل اعلان کړي؟ د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مال وایي چې په دې اړه له لوړاندې پریکړه شوې. هغه وایي موږ تر اوسه دا نه ده پیدا کړی چې په دغه منځ کې یوه رایه تقلبي او یا هم د مقرراتو خلاف وي. څنګه چې موږ لسګونه زره رایه بې باوره کړي همداشان به یوه باوري رایه هم بې باوره نه سو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شپږویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پای ته رسولې. خو په ولایتونو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم له دغه بهیر سره مخالفت کړی او د دغې پروسې مخه یې ډپ کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتست په دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه هم واوري او راپورونه پکې ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې ټول کاروبار په پاکستاني او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې په خپل خاوره کې د پاکستاني روپیو د چلخت مخاوني سي او پر ځای افغاني بانک نوټونه رواج کړي. هټیوال وایي هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. په دې اړه رحول الله انوري له کونړ یو راپور را لیکلی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې درې لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي. خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایه چې خپل لس کاله دغه ناری سوری وي خو یو وخت هم دغه ته نه چارو چارواکو عملی جامه واغسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدار دي باید بند شي او افغانۍ دی رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا چې دا اوس ډېره سپکه شوې ده، هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوې ده.
زما نوم احمد الله ده. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. د بل ملک روپۍ ده، افغانۍ داسې ده، زمونږ د افغانستان روپۍ ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپۍ راکړي، سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وایي دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداري وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رونه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راشي شوې زموږ اقتصاد د صفر سره ضربي یو موږ خرابي او دولت دې نمنګ جدي وختنه کو چې دلته کلداري بند کې افغانۍ راشي.
همیش زموږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه 10000 سرویس زره کلداري د زموږ تاوان ډېری مېړي چې دام په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي، نو ورسره به د افغانۍ قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخاوني ول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اسارو خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنیو اسارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اسارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
د هلمند د هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ رالیږلی.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاح غنمو پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د آب هوا د نګاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یې وده او نمو تر اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخ ته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي، آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کېږي. د یخ منفي درجې ته چې رسېږي څونه تاثیرات یې پر کوي. همدا شان موږ ورته منتظر یو د ودې اونمو په باب یې موږ په کامل درته ویلی سو چې تر دې وخته پورې ډېره ښه وده اونمو کړې ده او موږ پلان لرو چې شش کاله 400 بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا زعفرانو خرما مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولول چې په وده او حاصل یې دننه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي دوی به د کیلې باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو خو موږ ورته اماده یو او که نه نه کوه چې لرګي موږ ته کوچ دروی د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه کروندګرو دپاره ډېر ښه دي په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیلې وده ښه اقتصادي تمامه سي. په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډیر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلي. سیستاني نن د جمعې د لمانځه پر مهال څرګنده کړه چې په عراق کې روان تشدد نور د زغملو نه دی. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
په عراق کې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د سلګونه کسانو له وژل کېدو وروسته د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني پر پارلمان غږ وکړ چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ څخه لاس واخلي. هغه په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل پارلمان د عراق د وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید د اوسنۍ کابینې د انتخاب پر پریکړه بیا غور وکړي. سیستاني د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره له پوځي ځواک څخه کار اخیستل هم وغندل. د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو له پایله لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتونونو د سرچینو په حواله وایي دا شمېره له 400 زیاته ده. تر ټولو زیات تلفات په ناصریه، نجف او پلازمینه بغداد کې وروسته له هغه پیښ شول چې معترضانو په نجف کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. د نجف ښار یو استوګن چې ورور یې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی وایي چې پولیسو پر بې وسلې معترضانو ډزې کړې. هغوی په زړه وویشت. ورور مې خلکو ته اوبه ورکولې، په خدای قسم چې یوازې اوبه یې ورکولې، هیڅ شي ته یې اور نه دی اچولی او هیڅ څوک یې نه ووهلي، یوازې اوبه یې ورکولې. هغوی دوه ډزې پرې وکړې، یو په زړه او یو دلته په ستوني.
په عراق کې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې عامو خلکو د دولت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی اول مظاهرې د بیکاری، فساد او د نرخونو د زیاتېدو په خاطر پیل کړې وې او وروسته یې د حکومت د لرې کېدو او ړنګېدو غوښتنه وکړه. د تازه خبرونو له مخې د عراق لومړي وزیر یا صدراعظم له دغو اعتراضونو وروسته نن د استعفا اعلان کړی دی. هغه داسې استعفا ورکړه چې د عراق یو لوی مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د مظاهرچانو پر وړاندې د ځواک کارول په کلکه وغندل. په عراق کې د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه پورې 400 کسان وژل شوي دي. ګڼ نور کسان د حکومت لخوا په ډزو سره ژوبل شوي هم دي او زیات کسان نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د سولې او انتخاباتو په موضوعګانو باندې مکتا سیمیسونه را لېږلې. له هغې ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریوب لیکلي، باید افغان سیاسیون خپل ګټې په پام کې وننیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. واحد مدقق له لوګر لیکلي، خوشبین یو چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. حقجو د بدخشان له افتله بیا لیکلي، په دغو خبرو کې امریکا خپل ګټه لټوي نه د افغانانو. د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي چې د انتخاباتو دفترونو بندول غیر قانوني کار دی. او هغه ولید هلمند لیکلي، ښاغلی عبدالله باید مظاهره ونه کړي او د خبرو له لارې خپل مشکل حل کړي.